ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
مسی قدر من اوریدم کو کتم کو دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ستا خبری خبرونه دا نن د شنبه ورځ کال 2014 د اگست د میاستی و وستا منیټا دا په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې ننی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجې سوی دا دا خبرونه وړاندې کوم کې زم ساس قربنا کلسم کاکر
او وګم جالوان
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست ویایو مهمه ریپورتونه په تفصیل به درته وړاندې کوو خو اول درته ویایو چې د خبرونو سرټکی څه دی
د خالی پروس افغان چارواکو ویلي طالب وسلوالو د افغانستان پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ په خپل کنټرول کې اغستی د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن ویلي تیره شپه د سختې جګړې وروسته امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي
او د پاکستان په کراچی شهر کې د ایم کیو ایم یا د متحده قومي موومنت په ضد د نیمزواک رینجرز عملیات دوام لري بل خواته د اطلاعاتو د چارو وزیر ویلي دی چې د برتانیې حکومت ته خواست کړی دی چې د الطاف حسین د پاکستان خلاف کوم خبري کوي هغه دا منع کړي
ملګریو صحیح په خپرونه کې دا هم لرو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په شام کې حالات تر ډېره حده ښه شوي دي کیری زیاتوي چې هلته د تلپاتې امن لپاره امریکا او روس یو تړون ته نږدې شوي دي واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو خبرونه ته وګورئ او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ موږ ملګریو سه په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو اول ما هم بیایو افغانستان ته چته چې د خالی پروز افغان چارواکو ویلي دي چې طالب وسلواله د افغانستان د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ چې د پاغه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی او دغلته په لزګونو پولیس عسکر وژلي دي او ژوبل کړي دي او پاکستان تا غزیدلی لاری چی دی هغا هم پا خطر که پریوچی دی بیا دا رویترز خبری داره تر مخواد دا پکتیا ولایت دا جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن ویلی دی چی تیرش پا دا سخت جگره ورستا امنیتی زواکونه دا ولسوالی سخا و تلی دی پا دا غی حق لبانده تفصیلی رپورت لری دا افغانستان سخا دا دیواری دیو خبریال حق مل روان
افغان چرواکی وایي له پاکستان سره ګډې پولی ته څیرمه د پکتیا ولایت جنیخیلو ولسوالۍ او یو شمېر امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې خو د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي د پکتیا ولی ویان نقیب الله تل ډیوی سره په خبرو کې وویل تیره شپه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په ولسوالۍ ډله ییز بریدونو په پایله کې له ولسوالۍ او یو شمېر امنیتي پوستو څخه د تلفاتو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی اتل زیاته کړه په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د امن نظم د لسو امنیتي سرتیرو په ګډون تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي
وسلوالو افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده د دې لپاره چې امنیتی ځواکونو ته تلفات ونه وړي دوی تکتیکي شاتګ کړی
د پکتیا ولی ویان نقیب الله تل زیاته کړه ولسوالۍ ته تزدمي سرتیری رسیدلې او اوس مهال د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل وسلوالو طالبانو د جنیخیلو ولسوالۍ نیولې او د جګړې پر مهال د څلوېښتو تنو افغان امنیتي سرتیرو په ګډون تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې منګل زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د پاکستانی طالبانو یو مشهور کمانډان حافظ رشید هم وژل شوی او تر لسو زیات رینجر ایم بی موټر او زیاته اندازه فوزی تجهیزات سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي
کسانو ته مرګ ژوبله وخت ډېری امنیتي سرتیری
بل لور ته دی وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی ولسوالی نیولی او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته یې مرژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایت جنیخیلو ولسوالۍ د څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د کلهبندۍ رپوټونه ترلاسه شوي وو او د امنیتي حالت د ارزونې په هدف د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو جګپړو چارواکو پکتیا ولایت ته سفرونه هم درلودل. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
کو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان څخه د اکمل روان ریپورت می واوریدي. هم په دې حق لچې په پکتیا ولایت کې د طالبانو فعالیت او د دوی په جنخیل ولسوالۍ باندې کنټرول تر لاسه کول څه اهمیت لري. په دې حق له د دی ریډیو همکار رحمان بنری په سیمه کې د دی ریډیو سیړنکار اسماعیل خان سره مرکه کړې ده او ځینې خبرې پوښتلې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې د دې د هو کېده چې د عمري عملیات چې شروع کړو دي چې په دې خپل طالبانو دا اعلان کړو چې دوی په دې کې کندیرا ولي او څومره دي عملیات کې پاره کې به دي نو دا سیوا کېږي. نو اوس دا چې لګي چې زه په دې باندې د دې د واسطه واکې په کندوز کې یو ځای بل ځای ما تاسو ویل چې پروسه ورو کې د پدې جولای پروسه تر شوې میاشتې د امریکې چې کوم دغه سپیشل انسپکټر جنرال فور افغانستان ریکنستراکشن سیګار وته وي دې په خپل رپورت کې دا ویلو چې افغانستان کې د افغانستان حکومت چې کوم دغه هغه ریټ دا بیا 100% نه شپږ شپېته 100% تر هغه ورسېدلې دي او هغه دا ویلو چې په سلور سوه اوه دا چې ولسوالۍ دي په افغانستان کې چغې کې شپږ دې ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا د کیسر رسوخ لري او تقریبا یو سل او سلور دا چې دي چې هغه ریسک کې دي چې هغه خطر دي چې کې دي شغم د طالبانو. نو په تخکاری دا چې دي خپل دغه سواکټ دي طالبانو په افغانستان کې فشار یې سواکټ دي په حکومت باندې او دغه رنګي څنګه چې په کندوز کې څه څنګه چې په بلځه کې څه دې سره په حکومتي ځواکونو باندې اثر غورځيږي ځکه چې افغانستان فوج لا دومره تربيت دغه نه دي دومره وی تا دغه دې تعداد دي چې هغه کوي چې ځای په ځای طالبانو دغه مخنیوي کوي. یو ځای نه فوج روبا چې په بلځه کې دغه کې البته کې مسله کې بیا بلځه کور طالبان مشکل جوړ کړي بیا ته قوت روبا چې په کور روبا چې په بلځه کې ورواچي نو مشکل ورته جوړ دي واقعي.
اسماعیل خان صاحب، رويټرز د پکتیا د ولایت د جانیخیل ولسوال عبدالرحمن کوټ کړی دی او هغه وای هغه اندېښمن وو کچری دغه ولسوالی زر تر زره وننی ولا کم چې طالبانو تیر شپه نیولې ده نو طالبان به په اسانۍ سره د یو ولایت څخه بل ته حرکت وکړي او دغه سي هغه په خواو شا درې ولایتونو کې امنیتي وزتر ګواخ لاندې راوستي شي. د افغانستان د چارواکو لخوا د دې ویرې سرګندونه او په دې محل د دې اظهار سمانه لري
نو مسله د کې مشکل خوشته لري ځکه چې حکومت کوي نشي چې ځای خپل ځواکونه ورور سي او د خپل ولسوالو دفاع وکړي او څنګه هم تاسو ته د امریکای خپل رپورت هم د سیار چې کم دی هغه د غرنګ دي چې د دې په دغه کې ورو د حکومت چې کم رټ ته هغه کمی دي د طالبانو هغه رټ سي واکي نو امکان خو لري چې کدي و نه کړی شو چې دا ځاني خیل د ولسوالۍ کدي حکومت اوبر نشي بیا به راټینګ کی خو بیا مشکل دی چې طالبان په بلې ولسوالۍ ورشي بیا به هلته کې ورځي هلته کې بیا دغه ولسوالۍ دفاع کی څومره چې دغه شی واقعي دي طالبانو ته د موبیلیټي څه مسله ده ښکاري ځکه چې یو ځای ته ورشي چېرته کې حکومت هغه ځای واخلي بیا هغه ځای نه بیا دي شک چې بل ځای ته ورشي نو لکه ټیکټیکلي او دغه په دغه نه چې ته سړی ګوري د نظامي دغه نو ته ګوري نو یو مشکل شته د حکومت ته
د دې مشکل تر څنګ افغان چارواکي وخت په وخت وسم د پاکستان طرف ته ګوت نیسی او په ورستیو کې په کابل کې د شبي برید کم چې په پوهنتون شوی او د هغه او دینه لابه نور بریدونو تور پورې کوي طالبانو خو چې پاکستان په شا ولاړ دي تاسو فکر کوئ پاکستان با ځواکونه یا استخباراتي ادارې د طالبانو په افغانستان کې کومک کوي؟
دا څه دي چې دا الزام غوډیر په خوا راځي حکومت په افغانستان او په پاکستان باندې لګولې دي او وختن په وختن دا چې خبرې هم شوې دي لکه تاسو ته پته ده چې د ملا عمر د غوښو یا د رنګ او پسې د ملا اختر منصور د غوښو د طالبانو مشر په پاکستان کې یا مرشول یا وجل شول دا غینه هم دا خبره سرګندوي چې د طالبانو کوم څه مشران دم تکی دي او د دې بل لړخ بیا دا چې د رنګ په خې کېبل چې په کابل کې د غوښو بیا دا غېره کړل چې دلته نه دا غې بنسبه باندې شو دا یو خبر ده چې په پاکستان دا خبره کوي چې په پاکستان کې کوم پیښ وشي نو د افغانستان کې چې کوم پاکستانی طالبان دی غي کوي د افغانستان کې د غي سره د افغانستان د حکومت ملاتړ دی خو د دې نه علاوه غټه مسله چې کوم دغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم پوله ده په دې باندې د دوه اړخو ته د موومنت یا د تګ راتګ شو دا نو اوس په دې روسو کې هم د فوج مشر چې تلې وغه دا ویلو چې د افغانستان کې د امریکای او د ناتو چې د ریزولوټ سپورټ مشن دی هغه سره د پولیټیک همکاري کې یو دغه کمانډر پرون هم راغلو پاکستان ته او بلته کې د جنرال رحیم سره لیدلو او دې چې تلیو د سور دوړه دی د غطا فورمټا نو انته کې د فوج مشر دا ویلو چې پاکستان چې کوم فوج دغه ته دا وینا کړو چې تاسو د افغان قومي ځواک چې تم دی افغان نشل ارمی غی سره او د ریزولوټ سپورټ مشن غی سره به همکاري کوي په کلوز کوآرډینیشن په د سره د رابطې کې چې د دې خبرې د هو شي چې دلته نه پاکستان د بارډر نو څوکا غړ خو لري
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب
ډیر مهرباني سوال
واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نازم غ خبرونه ته وګیې او په ټی وی سکرینز باندې ګوري کو تاسو په کور کې د ډش سہولت لري نو ایجا سات 3 باندې زم غ خبرونه چده هغه تاسو نیغ په نیغه کتل شي د دې ترڅنګ زم غ پروګرامونه چدي هغه د ریډیو او د ټی وی ګډ د په www.voadradio.com په دغه باندې هم پراته وی نو تاسو دغه اوریدي یا لیدل شي موږ ملګری اوسې او سوم شہزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب د دفاع چارو وزیر او بیا ولی عہد به سبا له پاکستان ته راځي او د دغه دورې په ترڅ په نوموړي د وزیر اعظم او بیا د پوز مشر راحیل شریف سره هم لیدا کاته کوي د خبرو اترو چې کومه ایجنډا ده په دغه کې په امنیتی چارو باندې خبرې اترې کیږي د دې ترڅنګ د دفاع په مد کې د تراګری د ختمون په لړ کې چې کومه خبری اتری دی هغه هم په موضوعګانو کې شامل دي تفصیلی رپورت لري رابیه پیر په چې تاسو په امر تر راګرځو
د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د سعودي عرب نائب ولی عہد او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان په سباله د پاکستان لند سفر کوي دوی بخپل دغه سفر په محل د وزیر اعظم میا نواز شریف او د پوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ویني د سرکاري ریډیو تر مخه شهزاده محمد بن سلمان په د پاکستاني مشرانو سره په دفاعي چارو دوړخيزه اړیکو او امنیتی چارو خبري وکړي تنور ریپورتونو تر مخه د مشرانو ترمنځ به د تراګري په ضد جنگ او د یمن معاملہ هم اهم موضوع وي چېرونکو د سعودي دفاع وزیر دا سفر ډیر اهم ګرځوي او په خوانی سفارتکار زاهد سعید وایي چې کڅه هم د یمن پر معاملہ د پاکستان لاړخه واسي ترېس خپل کړې سوي دي چې پاکستان به هلته خپل ځواکونه نلېشي خو په اوسني حالاتو کې د سعودي عرب او د ایران معاملې ډېر اهم ده
ترخه دي شي چې موږ کوی چې ایران ته دا وایي او د ایران سعودي ریلیشن شپ چې دی هغه باندې سوي او هغه هم خو ریلیشن شپ سم نه دی کنه
مطبوعاتی رپورټونه دا هم وایي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې په سعودي عرب کې په څه ځایونو کې د تراګري په پیښو کې د پاکستاني وګړو د ککړ کېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي د دې نه علاوه په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانیانو ته د مختلفو کمپنیو له اړخه د میاشتو راهیسې د تنخواه ورکولو معامله هم د تیرې سمودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ خورا بحث کیږي د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وینا ده چې د سعودي عرب پاچا د پاکستان په خواست دغه کمپنیو ته د پاکستانیانو د تنخواه معامله د هوارولو حکم ورکړی دی. سرګند دی وی چې په سعودي عرب کې دوه کمپنیو سات ټریډینګ او الخبر کې کار کوونکو شاوخوا 8000 پاکستانیانو ته د 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړی سوي، او اوس دغه خلک دومره پیسې نه لري چې هلته خپل خوراک انتظام وکړي یا پاکستان ته بیرته راسي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او وس په خبرونه کې وخت سو دی مطبوعاتو ته د کتنه، او نن په مطبوعاتو کې راغلی دی چې د ترهګری په زیاتو کې د سعودي عرب څومره لاس دی، ولې چې په دوی باندې دا تورونه لګول کیږي چې هغه مدرسو ته مالی مرستې ورکوي، کم سي ترهګر پیدا کوي. په دې حق له مطبوعاتو ته کتنه درته وړاندې کوو چې سي زموږ همکار مختار خلیل صاحب درته تیار کړی دا.
د دنیا په مختلفو ملکونو کې اول د القاعده په نوم او اوس د دولت اسلامیه یا د داعش د بیرغ لاندې د خلافت اسلامیه د قیام په نوم خونړی ترهګری روانه ده. عراق، شام، لیبیا، افغانستان، پاکستان او د یورپ په مختلفو ملکونو کې د سخت دریده اسلامي مکتب فکر د عقیدتمندو د خونړو کارونو شاته د سعودي عرب د حکومت او د سعودي عالمانو ذکر ضرور کیږي. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال د سکاٹ شین یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی سعودیان چې د تونلاریتوب اور لگون کی هم دی او اور وجون کی هم. سکاٹ شین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکای د صدارتي انتخابونو دوه حتمی امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ په ډیرو خبرو د یو بل مخالفت کوي، خو دا دواړه په دې خبره متفق دي چې سعودي عرب په ګرد نړۍ کې د تندروه اسلامي تعلیماتو د خوراونکو مکتبونو او جماعتونو مرسته کوي، چرته نه چې د زلمی کول یو لوی شمیر د تونلاري توپ د تعلیم نه پس په دنیا کې خوار شوی دي. مضمون لیکي چې د ګردي دنیا د مسلمانانو د پاره د امریکای ورومبې زنانه سفارتکارا فرا پندت د اتیو ملکونو د خپل دورو رستوای سعودیانو ک د خپل موجوده رويشنا لاس وانه خستو، نو د دې بسنګینی سفارتي، ثقافتي او اقتصادي نتیجې را برسیره کیږي. د ایچ بی او ټلویزیون چینل بل ماهر وای سعودي تعلیمات د قرونی وستا د دور دی. هر کراچي د واشنگتن پوسټ فرید زکریا لیکي چې سعودیانو اسلامي تعلیماتو نه یو يرون کې بلا جوړ کړی دا. د بروکینګ ادارې دانشور ویلیام میکنارد سوای چې سعودیان د اسلام یو ډیر زهرجن شکل لوده ورکي، کم چې یو وړوکی شمیر سوچه مسلمانانو او د نورو مسلمانانو او غیر مسلمو ترمنځ د بیلتون کرخه راخکلی ده، او همدا بیلتون د خونړو جهادیانو د پاره غټه وسله ده. خو په نن دور کې د دولتي اسلامي غوندې د جهادي ګوندونو د راپورته کېدو او په ایران کې د شیا اسلامي انقلاب د جرړو مضبوطېدو وروسته سعودي شاهي حکمرانانو سره هم د دې خونړي جهادیانو نو ویره پیدا شوې ده. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په دې خبره ډیر خلک متفق دي چې سعودي نظریاتي طوفان د ډیرو ملکونو مقامي روایات تعالی ترغ کړي دي، ځکه چې سعودیان د اسلام د خپل وهابي مسلک په خورولو په اربونو ډالر خرج کوي. د سعودي عرب په مالدار کېدو د سویلي ایشیا د نېستمنو ملکونو مزدوران په سعودي کې د کلونو کلونو پورې د مزدورۍ خوارۍ کولو ورستو چې کله خپل ملکونو ته ستنېږي، نو ځان سره د وهابي مسلک سخت دریځ تعلیمات هم وړي. د دې تعلیماتو اثرات په مصر او پاکستان کې خو واضح دي، چرته چې خلک د بدکارۍ په جرم کې د سنگسار او د مرتد کېدو په جرم کې د پانسۍ د سزاګانو راستیکي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې د خونړی تونلاری ګوند دولت اسلامیه په سکولونو کې د سعودي عرب د سرکاري نصابي کتابونو نه تعلیم ورکول کیږي. دولت اسلامیه چې د مسلمانانو عالمانو کم 12 تصنیفات شایع کړی دي، په دې کې 8 تصنیفات د 13مې صدې د سعودي عرب د وهابي مسلک بانی محمد عبدالوهاب لیکلی دی. خو په اسلام او په تونلاریتوب پوی ځینی دانشوران دا سوچ او خیال ردوی چې د موجوده تونلاریتوب او جهادي فساد اصل ذمہوار ګینی سعودي عرب دی. دوی د موجوده اسلامي ترهګرۍ د راپورته کېدو نور ډېر سببونه هم بیانوي. په دې کې مشرقي وسطا کې د ظالمانه سیکولر حکومتونو د راپورته کېدو، په مقامي سطح د بې انصافو او د فرق کېدو، د ترهګرۍ د پروپیګنډې دپاره د انټرنیټ د اغوا کولو، افغانستان کې د روس خلاف جنگ کې د امریکې درا دانګلو او په عراق د امریکې د حملې کولو وجوهات شامل دي. دین علاوه د جدید دور د جهادیانو د پاره د مغرب خلاف د مصر د سید قطب او د پاکستان د ابو العلا مودودی غوندې د عالمانو تعلیمات هم تلاریتوب لډیره وده ورکړی ده. د دې قسمه عالمانو د تعلیماتو په رڼا کې القاعده او دولت اسلامیه سعودي حکمرانانو ته ډیر پسپک نظر ګوري او دوی بدترین منافقان تصور کوي. خو نیویارک ټایمز خپل اوږد مضمون په دې تجزیه ختمی چې په ایران کې د شیا اسلامي انقلاب په نتیجه کې د تندروا اسلامي حکومت د قیام وروسته ایران د عالم اسلام د مشرای په لار کې سعودي عرب ته خنډ شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اعلان کېدو نه پس سعودي حکمرانانو د ایران د مخینو او په ګرد نړۍ کې د وهابیت د خورولو لپاره خپل کوششونه یو په دوه کړی دي.
ریډیو او ټی وی د مسلمانګری اوسې یو سم تاسو کراچۍ ته بوزو چې ته په خار کې د متحده قومي مومن په زده نیمزواک رینجرز زواکونو چې کوم عملیات دي هغه دوام لري او د دغه پر زده ګوند چې کوم غړي دي مشران دي د دوی لخوا سخت خبرګون هم وړاندې شوی. دوی خپل غږ پورته کړی دی د دغه پر زده. بل خوا ته د اطلاعاتو د وزیر لخوا پرویز رشید لخوا ویل شوی دی چې د برتانیې حکومت ته خاص کړی دی چې الطاف حسین د پاکستان د مخالفت څخه کلار کړي. کو بیا وکتل شي نو د پاکستان او برتانیې ترمنځ د مجرمانو د تبادله کومه لوازنامه هم نشته. دغه ټول تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل دی رپورت کې.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی د متحده قومی مومنټ مشر الطاف حسین خلاف برطانی حکومت ته ریفرنس لیگل شوی دی او پاکستان حکومت ته مساتی چې برطانیا په د خپل قانون تر مخه د نفرت نه ډک تقریر کولو او دې په نتیجه د تشدد خورولو باندې به با الطاف حسین ته سزا ورکوي. میډیا سره خبرو په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی الطاف حسین د برطانیې شهریت لري او پاکستان حکومت برطانیې سره په رابطو کې دی ځکه چې برطانیې ځمکې نه الطاف حسین د نفرت نه ډک تقریر له وجې په کراچۍ ښار کې د تشدد پېښې شوې وې او میډیا دفترونو باندې بریدونه شوي وو. دوی ښکاره کړې ده چې د لړ برطانیې ته الطاف حسین خلاف ریفرنس لیگل شوی دی.
برطانوي حکومت کو ریفرنس بھیجا گیا ہے اور ہم برطانیہ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے شہری کو اس غنڈا گردی کی نہ صرف اجازت کبھی نہیں دیں گے بلکہ اپنے قوانین کے تحت اسے کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے.
وی وی برطانوی حکومت تا دا الطاف حسین خلاف ریفرنس لیگل شوی دے او دا برطانیہ نا دا انصاف تمساتو او دا ہم چے برطانیہ با الطاف حسین تا بیا داسې کولو اجازت ورنکړي او خپل قانون تر مخه به ورته سزا ورکوي. بلخو د پاکستان مطبوعات د خپلو سرکاري ذرایعو له خولې وایي چې د خبرې لپاره واضح ثبوتونو ضرورت دی چې الطاف حسین میډیا دفترونو باندې بریدونو حکم ورکړی وو او پاکستان لپاره الطاف حسین ته سزا ورکول به ځکه هم ګرانوي چې الطاف حسین یو خوا د برطانیې شهریت لري بلخو پاکستان او برطانیې ترمنځ د ملزمانو یو بل ته حواله کولو معاهده هم نشته. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین دو روزو کې یو تقریر په وخت پاکستان د نړۍ لپاره یو عذاب او د ترخګری مرکز ګرځولی وو او پاکستان مرد آباد نعره یې هم وهلې وې. د تقریر نه پس متحده قومي مومنټ د الطاف حسین بیان نه لا تعلقي سرګنده کړې وه او الطاف حسین هم په دې خصوصي توګه پوز او رینجرز نه معافي غوښتې وه. خو تقریر سمدستي پس د ام کیو ام غړو لخوا میډیا دفترونو باندې بریدونه شوي وو. د تشدد خورولو په تور رینجرز یو شمیر د ایم کیو ایم غړي نیولې هم دي او د پیښې نه پس د ایم کیو ایم یو شمیر دفترونه هم غورځول شوي دي. د متحده کامی مومنټ مشر الطاف حسین نږدې درشتو کالو نه برتانیې کې ژوند تیروي او سمو د وړاندې پاکستان د دوی خلاف د ګوند مهم غړي ډاکټر عمران فاروق وژنې او رقم غیر قانوني ترسیل مقدمو جوړولو هڅه هم کړې وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدوں کو اولیدوں کو دا وائس آف امریکا دیوا ریڈیو او ٹی وی یہ وسط خبری خبرونه لی دوام لری او د خیبر پشتون خوا زخه یو رپورٹ درته وړاندې کوو. چری سی خیزو بیزو سیمه کې سکاله هم فوزی عملیات شروع سو او دا سیمه د افغانستان پولی تسیر مده د عملیات لوجه زخه دلته ځای خلګ کډه وکړه او تر واسه پوری هم لیا دلته سړکونه او سکولونه او هسپتالونه ټول وران پراته دي او د بیا ودانی کار لیا تر وسه نه دی شروع سوی. په دې حق له تفصيلات راکړي ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
د قبایلی سیمه مومندې جنسې تحصیل خوایزو او بایزو اوسیدونکو وای د ژوند بنیادی اسانتیاونه محروم دي او په جګړو کې وران شوی کورونه، هسپتالونه او تعلیمي ادارو کې لیا زیاتره هم هغه سورانی پرتې دي. د غسیمه چې د افغانستان پولی ته نږدې پرته ده او کال 2008 نه کال 2012 پورې پکې د پوځي عملیاتو لوجې په زورګونو خلک به کور شوي. اوس د غسیمه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوي خو بایزو ته ډېر شمېر کورنۍ اوس هم نه دي واپس شوي. یو ځای مشر ملک سنوبر وای
زمون خلکو زیاتر په پیښور باندې اوسېږي نو دا مسالې چې تقریبا چې 50% نیمه مسالې زمونږ حل شي کنه هم زمونږ به امید پیدا شي او دا زمون خلک به واپس خپل کورونه خپل کوله ته خپل ولسونه آباد کی و کورونه خو مو سپو هوای ګولو باندې لګیدلې دي وران شوې دي او سچې دي هغه د بارانونو یا د زلزلو د وجنه وران شوې دي. زیان خو ډیر شوی دي، کورونه نقصان ډیر شوی دي.
د مومند ایجنسی نه بکوره شوی زیاتره خلک پیښور، چارسدا او هیواد نورو برخو کې میشتو او ملک پزل خلق په وینا هلته ورته د صحت، تعلیم او تګ راتک اسانه ډیر تر لاسوي نو ځکه خلک واپس خپل علاقو ته نه دی راستانه شوی
او موږ د بجلی نه محروم یو، د ګیس نه محروم یو، د سړکونو نه محروم یو، د سکولونو نه مکمل محروم یو، د کالجونو نه محروم یو. په سب ډیویژن کې لسم سکول نه او پاتم کې چکم په میډل کې چکم دی نو ستا سنس ماستر نه نو ته مست تر کې او سب بدل تر راشي نو خلک مجبور دي چې کتنه مشکل لا جاره شي.
زئی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای بایزي تحصیل ته د 150 کروڑ روپو طریقیتی پیکیج منظور کړي او مرستال پولیټیکل ایجنټ عبد الله شاه دی ریډیو ته ویل چې په نورو طریقیتی پروژو هم کار روان دی.
دا انګوریشنز کو دی کې د وبوس کیمونه دی، د کې دا جړوبي در ورته وي، دلته اریګیشن ډیر غټ سکیم دی. دین علاوه چې کم دی مونږه دی کسان ته دی ته مونږ فارمرز ته بیجونه وغیرہ ورکو. خو بهر الداز د چې آبادی لیا سره چونګې دلته 8 تحصیلونه دی، لوور اپر ټول دی غویلم ای ڈی پی کې سزي. نو چې ان شاء الله د دې لپاره یو خصوصي پیکیج بلو شي نو کافی حد پورې به دا خلک بیا به راضي چې دی کلو ګوري چې یار کارونه کیږي، روډونه جوړیږي، بیا به ان شاء الله دی هم خپل راضي.
قبایلی علاقې د هیواد نورو برخو په نسبت ډیر وروستو پاتې دي او دلته د تعلیم شرح 33% ولې نور هیواد کې دغه کچه 85% ده. قبایلی علاقې د صحت اسانتیاونه هم محروم دي او سرکاري شمیرو تر مخه په 100,000 پیدا کیدونکو کی ماشومانو کې 395 ماشومان مړ کیږي ولې نور هیواد کې 100,000 کې 215 ماشومانو مړینه ریپورت کیږي او هم سرکاري شمیرې ښایي چې پټا کې 1.5% خلک د طالبونو لختو او چینو اوبس کی ولې 8.5% ته کورونو ته اوبه رسول شوي او د غشمیر نور هیواد کې 1.5% دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، مومن ایجنسی.
د
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه لا هم دوام لري او اوس هم په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر کې ماشومان چې دي هغه ډیپتیریا یعنی د بوغټو چې کوم مرض دی په دغه مرض ته خو نق هم ویل کیږي د دې له امله سخت مریضان شوي دي او په مختلفه هسپتالونو کې بیا د ډاکټرانو تر مخه نږدې شپږ ماشومان چې دي هغوی ژوند هم ورکړی دی د دغه مرض له خاطره. نو په دغه حق له د فاتح د سیمې د صحت چارو مرستیال ډاکټر چې دی ډاکټر اختیار علي د دې سادنان بیټنی مرکه کړې ده او د دغه مرض د خورېدو په حق له باندې د مخنیوي او علاج په لړ کې څه هلې ځلې روانې دي د دې په حق له ترینا پوښتلې دي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
دا جی یو هفته مخکې نارت وزیرستان پلنګځی میرانشاه سره هغه کې دا پهله قسمه راپور شو او دې کې او تر اوسه پورې شپږ ماشومان مړه ډېر شوي په نارت وزیرستان او درې ماشومان په ساوت وزیرستان کې ډېر شوي. چې کله دا راپور شو نو فوراً دې نه خپل کم سرجن هغه ته ډایرکټ ورکړو چې تاسو دا کم کړی دې کې ویکسینیشن وکړي که نه ویکسینیشن کو او چې کوم افیکټډ کسانو چې مرض ورته لګېدل هغه لپاره خو ټریټمنټ دي که نه. دا خو پریونشن لپاره ویکسینیشن او ټریټمنټ کې ایریتروسینیا میډیسن چې کوم هغه مو چې خلکو باندې ټیکسین کې او ویکسینیشن لپاره پرون مو یو فاټا سټیټ کې فاټا هیلث سټیټ کې میټینګ شو پلانینګ لپاره چې پورا نارت ساوت کې ودا ویکسینیشن کمپین کې د انټی ډیپتیریا کم چې ویکسین دی راغور
او تر اوسه پر متاثر کړه مشمن نور څور دی چې د نه کسانو تاسو ځکو
24 مشمن چې غو نارت ولا نارت افغانستان ولا دی او 12 مشمن د ساوت
او د دې درملنه اوس چرته روانه ده په دې سوبې پاسپټالونو کې کله تخپلې علاقې کې
لکه چې د سیریس کم چې ډیپتیریا سیریس کې سينو هغه ټیچینګ هسپټل کې د کار د تدبیر کې هغه خو په خاور ته درې مشمه راغلي او یو څه په دې چې یو بن کې یو مشمه د ټول مشمه د سیرم یې نه د ایټ ای ډی ایس انټي ډیپتیریل سیرم دا د ټریټمنټ شی دا ویکسین نه راکنه
جی.
نو دا نه په پی پی کې او نه په اسلام آباد کې او نو بیا مو لاهور ته د لپاره ریکوست کوو ډی جی لاهور ته مو دا ریټر سیب لیټر ته کې کوو نو اچھا نو 10 مشمه هغه په مو التنا پنجاب ګورنمنټ مو لیدا را هغه موږ ډی ایچ کیو بنو تا ور ته ولو په خور کې چې کوم په خور کې مریضان دي د اروپا
نو سر جی وست دی په لو کې دوه اندیشنې دي نو هغه پریونشن پرې د هغه بچاو د پرخ به وست تاسو ډیفینټلی کار شروع کړی وي
پرون په دې لکه مو لکه کوم دا افیکټ کم کلی دي د خو ویکسینیشن الریډي کړی دا
جی
خو اوس مو وی چې دا پورا ایجنسی کې نه تاسو دواړو کې نه دې لپاره پرون پلانینګ میټینګ وشو په هیلت ډایریکټریټ پارټ کې پارټیسپیټ کړی دې کې څو د نات وزیرستان د سرجن د اپیسموګانو او ان ټاپ مو اپیډمیولوژیست یې تل غام پکې او د پارټنر ټاپ او دبليو ایچ او ان سی په لګه سانو د سرجن نو دې لپاره مو پلان کړی چې پورا ایجنسو کې دواړه ایجنسو کې دا پولیو کمپین نه بعد لکه دې بیا مو لکه دې لپاره خو پراپر ټریننګ کی او ویکسین پر ازي اسلام آباد نو پورا پلان جوړ کړی دی د نیکسټ ویک کې بالکل پلان ټینل شي او ډیټ په کې موټا کو چې کم ډیر نه مودل
او سرجن چې کم ایجنسی سرجن دې هغه څو چې دی بیهیند ریزن څه دی ولې چې دلته پریونشن کوو ویکسینیشن کیږي نو بیا دومره تیزی سره د شت سره کې پیلاو شو
لکه دا خو جی لکه تاسو په ډیر وخت نه عمر ساوت وزیرستان کې لکه اپریشن نه روانې بیا به چې دی پیرا لکه او پاپولیشن ډیسپلیشن او هیلت فیلډ سټاپ او نو هیلت سیستم چې کوم نارمل هیلت سیستم هغه څنګه فنکشن کوي نو اوس لکه بیا ریپټیشن شروع ده مخکل هیلت سنټر په کې لکه بیا ویکسینیشن سنټر موږ نارت وزیرستان کې 8 دی نو اوس 27 تاغه انګلیس کې نه نو اوس ریپټیشن پروسس شروع ده او ویکسینیشن هغه وخت نه لکه درو کالو نه افیکټډ وو
کرنګ
قدرمنو اوریدونکو او اولیدونکو یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د زر زیات سکولونه او د صحت مرکزونو تړلو فیصله کړې ده، خو د قبایلی سیمو خلکو دغه فیصله رد کړې ده. حکومت وایي چې د دغه پالیسی لاندې به ښه تعلیم ورکول وي، خو په دې هکله د خلکو غبرګون څه دی؟ ریاض حسین پر تفصیلي ریپورت راکوي.
د مرکزی حکومت د انتظام لاندې د قبایلی علاقو اوسیدونکو د حکومت دا فیصله رد کړې ده، په کوم کې چې د حکومت له طرفه په دغه سیمو کې د زرو نه زیات سکولونه او د صحت مرکزونه د بندولو فیصله شوې ده. خو مرکزی حکومت دا ژمنه لري چې دغه د ریشنلایزیشن پالیسي مقصد دا دی چې ماشومانو ته ښه تعلیم ورکړي. د مرکزی حکومت له طرفه دا فیصله په داسې وخت کې راغلې ده چې په ملک کې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو اصلاحات روان دي، او په قبایلی سیمو کې د پرمختیا او امن و امان د برقرار ساتلو د پاره په غټه کچا د ګامونو د پورته کولو وادي هم کیږي. مطبوعات وایي چې په مختلفو ایجنسو کې به 200 د ماشومان سکولونه بند کړي شي او 300 درش د صحت مرکزونه به هم اوتړل شي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د ماشومان د حقوقو او تعلیم د ادارې مشر زرلی اپریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د حکومت دغه فیصله سره به د قبایلی سیمو راتلونکي نسل د ناخوندګۍ ښکار شي او دوی به نور هم پسماندګۍ سره مخ شي.
پداسې حالاتو کې بیا ریشنلایزیشن خو نه کوه، ایر ریشنلایزیشن وایم. چان چې دا پالیسی جوړه کړې ده هغه د قبایلو دښمن دی، قبایلی مشروب دښمن دی. یو طرف حکومت د فاټا پاواله باندې وایي چې دې موږ ترقی ورکو، او فاینانشل ایکشن پلان کې دا خبره ده چې دې موږ به دوه کاله کې نه نه فاټا ته ترقی ورکو. چې ماشوم نه سکول لري شو نو دا خو یې بیا تا تیاره ته بوتلو، دا خو هغه سره ظلم دی زیاتره. چې د تعلیم دروازې په ماشومانو بند شي نو ترقی نشي کولی. دا
خیبر پختونخوا حکومت هم په صوبه کې یو لږ د جنکو او هلکانو کالجونه په دې وجه بند کړی وو چې د حکومت په وینا په دغه ادارو کې د زده کړکونکو تعداد ډیر کم دی او خرڅونه ورباندې زیات کیږي، او هم د دې له وجې د 500 زرو نه زیات ماشومان اغیزمن شوي وو. د مرکزی حکومت د ریشنلایزیشن پالیسي د لاندې په قبایلی سیمو کې په هر 2 کیلومتره کې یو پرایمری سکول، په هر 4 کیلومتره کې یو میډل سکول، او په 12 کیلومتره کې یو های سکول فعال ساتل دي، چې لکبل به د ماهرینو په وینا په خصوصي توګه د پرایمری سکول ماشومان په روزانه توګه په دغه 95% د غریزه علاقه کې 4 کیلومتره مزل کوي. مرکزی حکومت دا هم وایي چې په قبایلی سیمو کې اکثره سکولونه په داسې سیمو کې جوړ کړی شوی دي چې هغه د حجره په توګه استعمالیږي، او په هغه باندې مقامی اوسیدونکو د حکومت نه تنهاګانې هم ترلاسه کوي. خو کله مو چې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي او د ریشنلایزیشن کمیټې ممبر قیصر جمال نه وپوښتل، نو هغوی ډیو ریډیو ته وویل چې د حکومت دا مقصد نه دی چې خلک د نوکرونو وباسي، بلکې ماشومانو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره دغه ګامونه پورته کړی شوی.
زیاتر ایشوز د پرایمری سکولز وو هغه کې دا چې فار ایگزامپل یو سکول هغه کې دوه ټیچران دي، چې ډېر پرایمری سکول نه داسې شته چې هغه کې 1500 بلکې د جاوړ مومن طرف له داسې سکول نه شته چې هغه کې 1200 کسان دي. چې په کم ځای کې تعداد زیات تا په کار ده چې هغه ځکه مو ټیچرانو تعداد زیات کو. نږدې نږدې دوه سکولونه دي، په یو کې 15 ماشومان دي، بلکې 15 ماشومان دي. نو بهتره خبره به دا وي 40 ماشومان مو په یو سکول کې کینو، او دغه څلور ټیچران ورکو یا ورسره یو سکول لا چې هغه کې تعداد زیات تا 200 ماشومان دي. مقصد دا چې ټول ماشومانو لا یو قسم مطلب سبق ملويږي، په غزي کې کم لوډ دا غلط کنټرول چې د استادانو نو کریم پک نه ختميږي، بالکل دا ګارانټي پکې کړی دا دغه شانتي چې کم کلاس 4 دي دا وایي نه ختميږي.
یاد دی چې په قبایلی سیمو کې د وړاندې نه د بدمنه او ترهګرې لکبله په زرګونو سکولونو ته نقصان رسیدلی دي، او په لکونو ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی. او په کال 2012 کې د حکومت له طرفه د پاکستان د آئین آرټیکل 25A په قبایلی سیمو کې عملی کړی شوی دی، په کوم کې چې دا ویلی شوی دی چې ماشومانو ته بنیادی تعلیم ورکول د سټیټ ذمہواری ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. اوس هم د نوې ټکنالوژۍ په حقله تاسو ته یو رپورټر وړاندې کوو چې موبایل د انټرنیټ د رفتار د تیزولو لپاره چې کوم نوې 3G او 4G ټکنالوژي ده، دا په نړۍ کې د دې نه په میلیونونو خلکو استفاده اغستې ده، او د دې چې کوم سبسکرپشن کیږي د دې سره چې خلک شاملېږي په هغې کې روسته روزه اضافه لیدل کیږي. په پاکستان کې د دې نوې ټکنالوژي له امله خلکو څه فائدې ترلاسه کړې دي، او بیا هغه سیمې چېرته چې دغه نوې ټکنالوژي چې ده هغه میسره نه ده، هغه موجوده نه ده، مثال دی د قبایلي سیمو، نو څومره امکانات دي چې دغه ټکنالوژي دغه سیمو ته ور وغځول شي؟ په دې حقله باندې مفصل رپورټ لري زموږ همکار او خبریال احسان محمد خان.
دغه شمیره د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا خودل شوی چې وای د انټرنیټ د 3G او 4G په کارونکو شمیره د 3 کروڑ څخه اوخته، چې دغه د تیر شوی کال په مقابله کې د 3G او 4G استعمالونکو برغه شمیره ده. یعنی په کال 2018 کې چې د موبایل انټرنیټ په کارونکو شمیره 1.8 میلیون ته رسیدلې، نو دغه 2015 کال کې 14.1 میلیون وه. د آی ټی یا د معلوماتو د جدید ټکنالوژۍ په دغه دور کې چې د انټرنیټ په کارول تر ټولو ضروری ګڼل کیږي، د آی ټی د شعبې یو ماهر ډاکټر ناصر احمد وایي هر څوک د غشمیره زیاتیدونکې ده، خو بیا هم د پښتنو قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د ټلیفون نظام کار نه کوي، او هم د موبایل ټلیفون ټاور سره تړلې دغه د 3G او 4G انټرنیټ اسانتیاوي څخه زیاتره خلک ګټه نشي پورته کولی. نوموړي زیاته کړه پکار ده په داسې سیمو کې چېرته چې د وړاندې تعلیمي او تحقیقي ادارې کمی دي او یا د نش برابر دي، په دغه سیمو کې انټرنیټ ته رسد د پاره حکومت ګامونه واخلي.
افغانستان کې د حکومت رټ شوم چې کمزور دی، بیا د حکومت هغه شانتي ادارې هم نشته چې د فاتح شکل چې نو اف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ او د څو کسانو په لاس کې دي، تعلیمي کمی کم ده، بلکې داسې زبونو کې خو چې من خندونه مالې ته د امنیت په بهانه باندې خو په هغې باندې شنو په ځینې زبونو کې د انټرنیټ نظام ته د کمیونیکیشن نظام ته د خیر خبر دی نظام ته چې دی، نو هغې ته په حکومتي نظر باندې په ځینې ځای کې بندیزونه لګولی شوي دي، په ټلیفون باندې پټاور باندې کړي باندې دغه شوي دي. نو هلته مشکلات زیات دي، او په کار دا ده چې حکومت چې نو داسې مشکلات دي، هغه مشکلاتو د خپلې طریقې باندې د خپلې طریقې شته، خپل حلونه شته، هغې باندې دغه مسئلې حل کړي.
په پاکستان کې چې دا وخت د 3G او 4G استعمالونکو تر ټولو زیاته شمیره د موبایلنګ کمپنۍ سره تړلې ده، دغه ډول بیا ورپسې د ټیلینار او زوم په کارونکو دي. په کال 2014 کې چې د موبایل په کارونکو شمیره 1.9 میلیون نه 1.6 میلیون ته وغورځېده، چې وجه یې د حکومت لخوا په خطا نومونو د سیمونو بندول وو. خو په کال 2014-15 کې د 3G او 4G استعمالونکو شمیره 10.5 میلیون ولیده شوه. ماهران وایي د 3G او 4G په کارونکو دغه شمیره په زیاتېدو لیدل کیږي. د 3G او 4G په کارونکو کې د هر عمر او جنس خلک موجود دي، خو زیاتره شمیره د لوستونکو ده. د سوات اوسیدونکي یوه پیغله لوستونکي شایسته بیبي وایي د دغه 3G او 4G په کارول د روایتي DSL انټرنیټ نه ډیر وړیا دي، او هم ځکه زیات خلک دغه لوري ته روان دي.
انټرنیټ یو داسې سیز دی چې په هغې باندې مونږ هر سیز ته اکسس کولی شو. اول خو به دا وایي چې مونږ به د وای فای په ذریعه باندې هر سیز ته اکسس کوموږ، چې خو هغه به دا وایي چې یو محسوس دی به مونږ هلته ناست نو هغه کار به مونږ کولی شو، خو چې هغه ځای نه پاسېدې نو کار به په منځ کې نیمه کې پاتې شو. نو 3G 4G یا دا چې کوم د موبایل په لاره چې مونږ ته کوم یو سهولت راکړی شوی دی، نو دې ته خو زه ډېر ښه نظر ګورم، ځکه چې دا زمونږ لپاره یوه لار ته چې هغې ته ذریعه باندې مونږ هر څه ته اکسس کولی شو ډېر په اسانه باندې. مونږ یو پیکیج ځان لرو که هغه د درې ورځې یا د هفتې وي، هغې زمونږ دومره پیسې هم زمونږ ونیولې.
پاکستان کې چې د 3G او 4G انټرنیټ سپیډ 3.3 MB/s دی، کوم چې په نړۍ کې تر ټولو ارتاو سپیډ دی. خو ماهران وایي 3G او 4G چې په پاکستان کې دویم کال دی، د وخت وخت تیرېدو سره سره یو خوا کې د دې د پکارونکو شمیره په زیاتېدو ده، نو بل خوا د موبایل کمپنیانو لخوا د خپل نظام ښه کولو تمه هم شته دی، ځکه چې دا وخت 15 غټې د موبایل کمپنۍ د یو بل سره په سیالۍ کې روانې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، یو نړیوال رپورٹ چې روس او امریکا شام په سر د ډزبندۍ ځینې معاهدې ته رسیدو ته پاتې راغلي. د امریکا خارجه وزیر خپل روسي سیال سره په جنیوا کې په ګډه خبري کانفرنس کې ویلي چې مذاکرات کاران اوس هم هڅې کوي چې په لوزنامه کې پاتې جزئیاتو باندې سلا شي. په دې هکله یو ویډیو رپورٹ زموږ همکار محمد علمگیر په خپل ژغ درته وړاندې کوي.
امریکا او روس د شام علی په خار باندې ډزبندې او په دغه سیمه د داعش خلاف فوزی همکاري غزولو په اړه ځینې پرمختګ کې ناکامه شوي. په جنیوا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف د یوې ورځ پورې خبرو پس غونډې ته ویلي د دوی مذاکرات کار به راتلونکي ورځو کې په دې اړه نور کار جاری ساتي.
And that works for the people.
خغلی کیری په دغه موقع خبريالانو ته ویل مون خالی لوزنامه نه غواړو، ولې داسې سپوه باندې رسیدل غواړو کوم چې فعالیت لري او د شام د اولس په ګټه پریوزي. مون غواړو چې دغه کار سره داسې محکم شي او امنیت بحال شي. په دغه غرض مونږ جنیوا ته راغلی یو چې د شام د مسلې سیاسي حل ولټو. د امریکا او روس دا مذاکرات په داسې حال شوي چې د شام صدر بشار الاسد مخالف وسلوال د دمشق په گاوند کې درایا خار باندې د سلور کال حکومتي محاصره پس حکومت ته تسلیم شوي. په جنیوا کې خبرې په دې باب هم ډېر کړکې چنې شوې چې علي په خار د داعش نه خلاصولو لپاره د امریکا په مرسته جنگ کوونکي زیر ډلې هغه جنگیارو سره ملګري شوي کوم چې القاعده تر هغه ډلې پلویان دي او النصره فرنٹ نومیږي. النصره فرنٹ هم د صدر بشار الاسد د فوزونو خلاف جنگيږي. خارجه وزیر جان کیری وایي د النصره فرنٹ پر استیو کې دا هڅه چې ځان د القاعده تر هغه ډلې نه لری کی د دوی په اړه واشنگتن کې انزور نه دی بدل کړي.
نصره از ا ډیزیګنیټډ ټیررست اورګنایزیشن. نصره از القاعده اند نو نیم چینج بای نصره هاید
کې په دغه موقع ویل النصره القاعده دا او نوم بدلول د حقیقت باندې سترګې پټول دي چې النصره څوک دي او کار یې څه دی. د شام هوایی فوج د جنگ د وباسلو په اړه د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وای غواړي چې د شام هوایی حدود نور قوي شي.
военные воздушные силы чем занимаются, понимаете, мы ведь ведём речь не о том, чтобы кто-то прекратил.
د ویل مونږ په دې اړه خبرې نه دي کړې چې د شام هوایی فوج د جنگ نه لرکو، ولی په دې مو خبرې وکړې چې د شام هوایی حدود داسې کو چې خود ساخته دولت اسلامي او د جبهة النصرة خلاف جنگ موثر شي. خغلی کیریو د روسیې سیال خارجه وزیر سرګی لاوروف وای د پرونې خبرو اترو پس سلوزنامې ته د رسیدو وړاندې داسې مسلې شته چې هواری یې قتل پکار دي او خبرداري یې ورکړه چې کو شام کې اول قلارې رانغې نو دا معاهده بویا چې ځای ونیسي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسئ. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو لپاره چې کومه شاعري کېده، د هغوی لپاره چې کوم کلام لیکل کېده، د هغې وروسته د دغې پر ضد باندې د شاعرانو چې کومه ډله جوړه شوه او هغوی د متحرکه شاعرانو یوه ټولنه جوړه کړه او داسې شاعري کوله چې د تراګرۍ او چې کوم تشدد په ټولنه کې روان دی د هغې غندنه اوشینو. د دغې ټولنې شاعرانو سره فاروق فراق صاحب یوه ناسته کړې ده او ویډیو رپورټ تیار کړی دی. تاسو ته دغه ویډیو رپورټ وړاندې کوو.
د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو، ستاسو کوربه فاروق فراق د پروګرام دا خاوره دا خلک سره په بنو کې حاضر دی. تیر کال د پښتنو په خاوره نه یوازې یعنی په ټوله پښتونخوا کې بلکې د پاکستان په سطح باندې ځینې ظلمي لیکوال متحرک شول. هغوی هڅه وکړه چې هغه ظلمي چې دی د پرمختیا فکر لري، د دوی قلم د آبادۍ د خوشحالۍ د سوکالۍ لپاره خوځي. دغه فکرونه چې راجمع شول دی یو تنظیم جوړ کړلو د پښتانه مترقي لیکوال په نوم باندې، او اوس دغه تنظیم سرایت کوي. دا خوري ګیرورو دا حتی د شمالي وزیرستان په شان په جنگ ځپلي سیمه کې هم د تنظیم زیل پیدا کړی دا. هاغله جمال داوړ سی بر سره ناشته دي. دی دغه تنظیم د وزیرستان د سانګې مشري په غاړه لري. دغه تنظیم په اغراض او مقاصد ور سره خبرې کوي.
سوچ خو بنیادی تور زموږ مشرانو ته دا ورغله چې پښتنه ځای په ځای لیکل کوي د خپل حقوقو لپاره، لکه تاسو وې چې د خپل قوم لپاره د امن سندره وای، د امن سندره مو وای او د خپل قوم ویروم جوړوي. دا خلک راپورته شو او د خورو ورو رائټرز ته لیکوالانو ته یو پلیټ فارم ورکړو په وزیرستان کې به ځای په ځای مشاهره هم کې دی. خو فراق صاحب دا خبره د یادونه وړ ده چې هلته به هغه خلک ښکاره کېدو چې د کوم خلکو ذهنیت هغه شانته و لکه کوم چې د وزیرستان ماحول و، کچا د پرمختګ سوچ و او کچا مترقي فکر و، هغه برملا خپل اظهار نشو کولی. او داسې کسان وو چې هغه خپل سوچ او خپل فکر په سټیج باندې د خلکو په مخ کې ویلې دي، خو عموما حالت دې شته تیار نه.
دا وخت د شمالي وزیرستان خاص کر د کډوالۍ د ژوند نورستو د شمالي وزیرستان په زیاتره شاعرانو کې د لکه مترقي فکر هغه خپل کړی دی. التبه چې چا لکه هغه د جهاد په نوم باندې فسادي نظمونه لیکل، هغه ترانه به لیکلې، التبه هغه د جنگ د پاره به لمن وهله د جنگ ورته. نو هغه کسان هم زه اوس وینم چې د ضرب عذب عملیاتو نه وروستو لکه هغه هم دلته د دې فکر شاعري کوي. خو د برشن نه وروستو چې دغه خلک کډوال شول، نو دوی ته سیاسي هغه کمی یا ولسی شعور وراخه خلکو ته په حقیقت یې سترګې کولاو شوې. نو د هغې نه وروستو هغه شاعران هم مسترد کړی شول او دغه خلک چې واپس لاړ شي، نو مونږ بیا هم د دوی نه هیله لرو چې دوی بالته دغه خپل هغه کمی شعور خلکو ته ورکوي.
کوم وخت کې چې مونږ په وزیرستان کې وو، نو هلته کې زمونږ سوچ زمونږ فکر د یو چارې سره محدود پاتې وو. هغه که زمونږ لیکو، هغه که زمونږ لباس وو، هغه که زمونږ د مکتب راسي تګ وو، هغه چې کوم سوي هم هغه زمونږ یو چارې سره محدود پاتې وو. اوس چې دلته بنو ته راغلو، نو مونږ ته یوه غټه خبره ده چې دا اظهار مو کامله وشوه.
دا اتیا کلو غلام وزیرستان یادوم، دا اتیا کلو ناکام وزیرستان یادوم. مونږه په خپل بربادي سمره پخرونه کړي، مونږه په خپل غلامي سمره پخرونه کړي. په دغه خاوره د تیارو سمره کالونه وشول، په دغه خاوره د لامبو سمره کالونه وشول، په دغه خاوره د رڼا تصور چا کړی دی، په دغه خاوره د ښکلا تصور چا کړی دی. په دې وطن کې جهالت څومره مودې تیرې کړې. زموږ د میاندو د حالاتو بل تصویر وګورئ چې د رڼا د جنتونو نه لرې ساتو، چې د ناموس د مکتبونو نه لرې ساتو، د خپل خویندو د حقونو کیسه چا کړې ده، د خپل خویندو د فکرونو کیسه چا کړې ده.
د ګډوالۍ نه مخکې هم دا فکر ور سره، خو هلته داسې حالات وي چې د دې فکر اظهار دومره ګرانه خبره وه چې د زمري د بریتو نه د ویښتو باسل وي او چې دلته راغلو د کډوالۍ ژوند شروع شو نو مونږ لکه د یو نوې دنیا سره دغه شو زم شو. هغه کې نه هلته میډیا وه او نه سوشل میډیا وه نه نور داسې رسنۍ وې چې هلته کار کولو. مونږ ولیدل هر څه چې را باندې تیر شول او هغه مونږ تجربه وشوه چې دا ولې او دا په څه وجه دا کېږي.
بنو ته چې مونږ راغلو لکه څنګه چې عادل صاحب خبره وکړه چې هلته نه میډیا وه نه سوشل میډیا وه نه موبایل وي که نه انټرنیټ کار کولو. او دلته چې مونږ راغلو میډیا مې ولیده سوشل میډیا مې ولیده او دا تعلیمی هلې ځلې مې ولیدلې که نه. او انشاءالله کول خو مو خپل په سوچ بدلون روغلی ده لکه داسې اکثر ټول خلک په سوچ بدلون روغلی ده. یو انشاءالله په خلک چې یونه سیاسي شعور پیدا شوی ده او انشاءالله چې کله وطن ته لوړ شي جواد بدلون بي
د دغه چې کوم سوچ دی هغه سوچ هلته آلرېډي وزیرستان ته را رسېدلی. زه خپل وزیرستان نه نن راغلی یم. په وزیرستان کې ګیس شته، بجلی شته، ډیزل شته، پکې پټرول شته پکې. اوس زه چې کوم روډ باندې نن راتلم نن ورځ سنبالېدلی دي په هغې باندې په تیګو تیګو لیکلي وو که نه چې خپله خاوره خپل اختیار. نو دغه دا معنا وه چې موږ په دې خپلو وسایلو باندې په دې باندې خپل اختیار غواړو چې د مونږ تیګی دی، د مونږ پټرول دی، د مونږ ډیزل دی. ترقی غواړي وزیرستان خلک، د وړ دی وکړه وزیر دی.
تاسو له کلام او روج بده کې اوسونه ترقی راغلې ده.
جنان جنان کلیتا، رومان رومان کلیتا، د کډواله بلاړ شو کاروان کاروان کلیتا. سترګې پلارته چنار هم نختر دی، سترګې پلارته چنار هم نختر دی. سکھو پسر لای سم جادوگر دی، سکھو پسر لای سم جادوگر دی. او زما د کام زلمیو واوره پیغام زلمیو، هم خوشحالی او امن زمون مرام زلمیو. زد جرګې سړی نفرت مل خنجر دی، زج جرګې سړی نفرت مل خنجر دی. سش خو پسر لای سم جادوگر دی، سخ خو پسر لای سم جادوگر دی.
که طوفان مو د هستیو ډیوې مړې کړې، د فکرونو چراغ خدای مکه چې ګل شي. او یو دی کور یو دی روري یو دی شکور وي، یو دی کور یو دی روري یو دی شکور. یو پښتانه دی همه واړه دی یو بل شي. مینوالو دغه قبایلی پښتانه چې ډېر طوفانونه پرې راغلل، د دې کورونه ړنګ شول، د دې نه ودانۍ پاتې شوې، د دوی نه شتمنۍ پاتې شوې، او یو کوشش وشو چې دې پسمنده وساتل شي. په دې د علم د هنر دروازې تړل شوې دي. او نن که موږ وګورو نو په وو قبایلي جنسو کې د پاکستان دننه یوازې یو پوهنتون وجود نه لري. ولې؟ که دغه مکتبونه نشته دی، یونیورسټۍ نشته دی، کالجونه نشته دی، خو د قبایلي زلمو سره فکرونه هم شته، سوچونه هم شته، او د سبا ورځې یو زلنده امید هم. د یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم.
قدرمنو اوریدونکو، د سواد پاک لیب رپورټ درته وړاندې کوو. فضا کټ سې دالته یو د سیلګرۍ ځای دی، او زموږ خبریال فیاض ظفر هم دالته ورغلی او په دغه ځای کې سې د پرمختګ کم کارونه سوي دي. هغه باندې یو ویډیو رپورټ جوړ کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
اوریدونکو، زه نن د چارسدې په سرډیرو علاقه کې د
سواد سرخار
موجود یم. دلته کې موسم بدلیږي، سبزیان
فوډ سټریټ یا د خوراک کوڅه کې اوس په درزنونو ریسټورنټ جوړې شوې دي، او د دې هوټلو یا ریسټورنټو کې هر وخت ګڼه ګوڼه وي. د سواد ځایي خلک هم منګوري بای پاس ته د خوراک د پاره ځي، خو زیات سیلګري هم د خوراک د پاره د بای پاس دغه فوډ سټریټ خوښي. د پیر بابا بونیر نه سواد ته چکر لا راغلی اجمل خان وایي چې دلته ډیر ښه موسم دی او یخې هواګانې دي.
مونږ خو بس دلته دی بای پاس ته راغلی او دغه مطلب چکر ځای دی، او ډیر ښکلی هواګانې چلیږي او ډیر رڼایانې دي پکې. نو ډیر ښه محسوس کوو له دې د وجه راغلی یو. مونږ چکر به مو لګوو او په دې حواله باندې مونږ ویته ډوډۍ مو خورو.
دا فوډ سټریټ د سیند په غاړه په بای پاس روډ جوړ دی. او دغلت هر وخت د سین یخي هواګانی چلیږي. د سین د اوبو د چپو شور هم دغلت تلونکو تنانو ته سکون ورکوي. سواد ترغلی سیلګری چې سواد کې د خایسته ځایونو چکرې ولګي، نو دا غوی کوشش وی چې د ماخام روټي په دغه فود سټریټ کې اخري او د خوراک او د موسم نه مزه واخلي. د مردان نه راغلی بهر علی وای چې چکر ریمه اوهله او اوس بای پاس ته خوراک راغلی یو
دلته راغلی چکر لمغه دی بای پاس رالو او ډیر انجویمنت مو کوو چې جاګر ته بګلاړو او دلته رالو روټه خورو او ډیر مزه راکړي. دا د سیند لا سیاه هوا لګي او فضا مطلب ډیر زیاته صفا ده او ډیر ښه انجویمنت.
منګور بای پاس کې په درزونو ریسټورنټ دی او د مقابلې له کبله د هر ریسټورنټ د مالک کوشش وی چې هغه د بل نه ښه خوراک ورکړي. دغه وجه ده چې دغه فود سټریټ کې ښه خوراکونه میلاویږي. د بای پاس په دغه ریسټورنټو کې هر رنګ خوراک میلاویږي، خو مټن کړایي، کابلې پولاو، چکن هانډي، کړایي فش او رنگارنګ باربیکیو خلک زیات خوښوي. د بای پاس په دغه فود سټریټ کې د ورځې هم ګڼوي، خو د ماښام نه تر نیمې شپې پورې پکې د خپې لګېدو ځای نه وي او ځایي خلک د خپل بال بچ سره هم خوراک دپاره دغه فود سټریټ ته زی. دا منګوري بای پاس په دغه سړک د گاډو ډیر رش هم وي او چې د کوم گاډي شیشې کولاو وي او گاډي کې ناس خلک د تیارېدونکو خوراکونو خوشبو محسوس کړي، نو دغه خوشبو هم اکثر خلک دغلته په ور دیدو او خوراک کولو باندې مجبوره کوي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
هم د سزمګا د دې او ساته خبري خبرونه واسطه ورسېده. اجازه اخلو د الله پامان.